السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې می رحمت ساپای مختوړي. هیله ده چې د ژوند چارې مو ښې وي. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان کې به څه باندې 200,000 هغه ماشومان د شری یا سرخکان په ضد واکسین کړي چې عمرونه یې د 6 میاشتو او 5 کلونو ترمنځ دي. دغه سازمان نن په یوه اعلامیه کې وویل چې شاوخوا 9200 روغتیایي کارکوونکي او رضاکاران د 24 ولایتونو په 9 ولسوالیو کې د واکسین دا بهیر مختوړي. د شری یا سرخکان د واکسین کمپاین د مارچ په 12 پیل او د همدې میاشتې تر 18 دوام کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر وایي د افغانستان 40 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یو این ایچ سی آر څانګې پرون په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې د یو شدید بحران سره مخامخ دی. د ادارې په خپله ټویټر پاڼه کې یو راپور هم خپور کړی او وایي چې د سختې نیستۍ له امله یو شمېر کسان مجبور شوي چې د 1500 ډالرو په مقابل کې خپل پښتورګي وپلوري چې خپلې کورنۍ ته پرې خواړه او نفقه برابر کړي. د اوکراین د ولسمشر یو لوړپوړي سلاکار میخایلو پودلیک ویلي له روسیې سره د هغوی د یرغل د پای ته رسېدو په هدف سخت بحث ته چمتو دی. پودلیک پر خپله ټویټر پاڼه دا خبره داسې مهال لیکلې چې نن د اوکراین او روسیې مرکچیان څلورم پړاو خبرې پیلوي. نوموړي ویلي دغو خبرو کې به پر سولې، اوربند، د سرتیرو په بیړني شاتګ او امنیتي ضمانتونو بحثونه کیږي. د ویډیو کانفرنس له لارې د خبرو څلورم پړاو داسې مهال ترسره کیږي چې روسیې په اوکراین کې هوایی بریدونو ته زور ورکړی. پخوانی درې پړاوه بحثونه په حضوري ډول ترسره شول. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سبا روسیې ته ځي او هلته له چارواکو سره د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې کوي. نوموړی دا سفر وروسته تر دې کوي چې د فرانسې، بریتانیا او جرمني چارواکو وویل چې د ایران اټومي تړون ممکن یو مخ له منځه ولاړ شي. دوی د دې ګواښ لامل دا وباله چې پر اوکراین د یرغل له کبله په روسیې له بندیزونو سره سره مسکو له ایران سره د سوداګرۍ غوښتنه کړې. د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندې کېدو پر سر خبرې چې په ویانا کې پیل شوې وې د همدې میاشتې په پیل کې د روسیې د نویو غوښتنو له کبله وځنډېدې. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې مو دغه موضوعات درته راټول کړي دي. عام روغتیا وزارت په 24 ولایتونو کې ماشومانو ته د شری واکسین ورکوي.
د شنبې په ورځ چې د مارچ 12 کې کمپاین پیل شوی تر پنجشنبې دوام کوي. 1.2 میلیونه ماشومان واکسین شي.
شرایط څه ډول ناروغي ده؟ له یو متخصص ډاکټر سره خبرې پرې کوو. د لومړي ځل لپاره د پخواني دولت یو لوړپوړی چارواکی له کابله بهر تللی. دا څه ډول اقدام دی؟
اوس چې دا مسلم یار صاحب بهر تللی دی او هغه په سفر باندې دی، دا د طالبانو له لوري یو ښه اقدام دی، یو ښه کار دی.
امریکایي چارواکو اوکراین کې د خپل یو ژورنالیست پر ورجل کېدو ژور خفګان ښودلې. دوی منی مای کې د لوبو له میدانه او تاندې څنګه خبرونه درته لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګي د سر راپور دادی چې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت هیل لري چې په افغانستان کې به څه باندې 200,000 ماشومان د شری په ضد واکسین کړي. دغه واکسین کمپاین 13 شنبه پیل او تر 5 شنبه ورځې پورې دوام کوي. دا واکسین هغو سیمو کې پلی کیږي چې د چارواکو په خبره د شری پیښې پکې سږکال ډېرې ثبت شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تمه لري چې د شری ناروغۍ ضد واکسین د کمپاین په لومړۍ مرحله کې چې د روانې اونۍ تر 5 شنبه دوام کوي 1.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې د 6 میاشتو 15 کلونو ترمنځ وي واکسین شي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر وایي دا کمپاین د افغانستان په 40 هغه ولایتونو کې پیل شوی چې د شری ناروغۍ مثبتې پیښې پکې ثبت شوې وي.
د شنبې په ورځ چې د مارچ 12 کې کمپاین پیل شوی تر 5 شنبې دوام کوي. ټاکل شوی چې د دې کمپاین په لړ کې د افغانستان د 40 ولایتونو په 9 هغه ولسوالیو کې چې د شری ناروغۍ زیاتې پیښې پکې ثبت شوې وي 1.2 میلیونه ماشومان د نږدې 6000 واکسیناتورانو له لورې واکسین شي.
د وای په وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو په ځانګړي ډول هلمند، کندوز، کابل، جوزجان او بدخشان کې د شری ناروغۍ مثبتې پیښې زیاتې شوې. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي د تیر 2021 کال لپاره د روان 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې 8,300 ماشومان په شری ناروغي اخته شوی چې له ډلې 250 ماشومان مړه شوي هم دي. د دې سازمان د راپور پر بنسټ په دې شمیر کې یوازې په 2022 میلادي کال کې 8,000 مثبتې پیښې او 1,200 ماشومان مړینه ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې چې نن خپور شوی راغلی، بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، فاریاب، هلمند، هرات، جوزجان، کندهار، کاپیسا، خوست، کندوز، لغمان، ننګرهار، نیمروز، نورستان، پکتیکا، پکتیا، پروان، سرپل، تخار، اروزګان، وردګ او زابل هغه ولایتونه دي چې ماشومانو ته د شری له واکسین سره په ګډه د پولیو څاڅکي هم ورکول کیږي. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر لو ډاپینګ له قوله راغلي، په افغانستان کې د خوارځواکۍ له امله په شری د اخته کیدونکو ماشومانو د شمیر زیاتوالی د اندېښنې وړ دی. خوارځواکۍ د بدن دفاعي قوت کمزوري کوي او لکه د شری په څیر ناروغیو له امله د انسانانو په ځانګړي توګه د ماشومانو مړینه زیاتوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتېدو لامل په 2020 او 2021 کال کې د شری ضد واکسینو د کمپاین نه تطبیقېدل بولي. مسؤلان وایي په دې کلونو کې د کورونا وایرس د لا خپراوي د مخنیوي په هدف د قرنطین او داشان په افغانستان کې د سیاسي بدلونونو له امله د شری ضد واکسین تطبیق نشو. روغتیا پوهان وایي شری یو ساري ناروغي ده چې ښایي غیر واکسین شوي کوچني ماشومان پرې اخته شي. دغه شان هغه ماشومان چې ویټامین ډي کم وي او د بدن د معافیت سیستم کمزوری وي هم په وړاندې د شری د ناروغۍ ګواښ ډیر دی.
و موردل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په 21 ولایتونو کې ماشومانو ته د شری یا سرخکان ضد واکسین پیل کړی دی. شری یا سرخکان څه ډول ناروغي ده؟ د همدې موضوع د بحث لپاره ډاکټر احمد ولی راسخ استډیو ته وصل دی، د داخله ناروغي متخصص دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي اوریدونکو ته دا وایو چې شری یا سرخکان څه ډول ناروغي ده او څه ډول پیښیږي؟ ډاکټر صاحب زموږ غږ اورئ؟ فکر کوم ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شوې ده. موږ هڅه کوو چې بیرته د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ استډیو سره وصل کو او د شری د ناروغۍ په اړه معلومات ترې واخلو. لکه څنګه مو چې واوریدل، په افغانستان کې له تیرې شنبې ورځې راهیسې د شری یا سرخکان ناروغۍ په ضد واکسین پیل شوی دی. البته دا واکسین تر پنجشنبې پورې دوام کوي او د دغه واکسین په ترڅ کې ویل کیږي چې څه باندې 2,00,000 هغو ماشومانو ته واکسین یا ستنې ورکول کیږي چې عمرونه یې د شپږو میاشتو او 2,50,000 کلونو ترمنځ وي. دغه کمپاین په هغو سیمو کې پلی کیږي چې د عامې روغتیا وزارت په خبره د شری ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. موږ غواړو چې د شری ناروغۍ د څرنګوالي په اړه باندې او دا چې دغه کمپاین یا دغه واکسینې په وړاندې څومره مؤثر تمامېدلی شي د متخصص ډاکټر خبرې راواخلو. تخنیکي همکار مو اشاره کوي چې ډاکټر احمد ولی راسخ سټډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب سړی مشي په دې چې دا ځل مو ټلیفوني اړیکه خوي، راځي په دې تم شو چې شری څه ډول ناروغي ده؟
میکروبی ناروغی ده او عامل یو ویروس ده، یعنی په میکروبو په ډله کې یو په نامه دی ویروس ده او دا هغه یو ناروغي ده. ولی
ستاسو هغه غوړي ډاکټر صاحب مهرباني وکړي. او فکر کوم اړیکه بیا پرې شوله. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې که څه هم په کابل کې د مخکینی حکومت په ځینو لوړپوړو چارواکو د سفر محدودیت شته، خو د مشرانو جرګې مخکینی رئیس فضل هادی مسلمیار پرون دوبۍ ته تللی. هغه ته نږدې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی مسلمیار په شخصي سفر د 10 ورځو لپاره دوبۍ ته تللی، خو دا یې ونه ویل چې آیا پر هغه هم د طالبانو لخوا د سفر بندیز لګېدلی و او که نه. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د مشرانو جرګې مخکنی رئیس فضل هادی مسلمیار لو میاشتو زن وروسته له افغانستان دوبۍ ته ولاړ. هغه د جمهوریت نظام له پاشل کېدو وروسته د افغانستان د مخکنی حکومت لومړنی لوړپوړی چارواکی دی چې بهر ته د تلو چانس ترلاسه کوي. فضل هادی مسلم یار ته یوې نږدې سرچینې د خپل هویت د نښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل هغه په شخصي سفر د لسو ورځو لپاره دوبۍ ته تللی. که څه هم سرچینه دا نه وایي چې آیا طالبانو فضل هادی مسلم یار هم ممنوع الخروج کړی و که نه، خو هغه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته کابل کې و. د طالبانو به د دې موضوع د روښانتیا لپاره د جزئیاتو غوښتنه وکړه، خو ویاندویانې خبرو ته حاضر نه شول. دو اونۍ وړاندې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی آل عالم تلویزیون ته تایید کړ چې له افغانستان د باندې د ده او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پر سفر بندیز شته. هغه ویلي وو هغه سفرونه چې ده او ډاکټر عبدالله درلودل ستونزې پکې راپورته شوي و، خو هیله یې وښوده چې پای ته ورسیږي. خوست یوه معتبره سرچینه تاییدوي چې تمه د راتلونکې اونۍ ښاغلی عبدالله هم هند ته ولاړ شي. سرچینه په دې اړه له ډېرو جزئیاتو ورکولو ډډه کوي. د عبدالله عبدالله ویاندویان هم دا خبر نه تایید او نه هم ردوي. طالبان د ښاغلي کرزی او ښاغلي عبدالله پر سفر د بندیز لګولو په اړه هم چوپ دي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته ویلي وو هر هغه افغان چې بهر ته د تلو قانوني اسناد ولري کولی شي سفر وکړي، خو ښکاري چې دا ژمنه یې نه ده عملي کړې. موده وړاندې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته خبرو کې له افغانستانه د افغانانو د وتو په اړه هم نسبتا تند غبرګون ښودلی و او ویلي وو هغه افغانان چې له کوم عذر پرته غواړي بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي مخه به یې ونیول شي. هغه دا هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې افغان ښځې له دې وروسته نشي کولی له شرعي محرم پرته له افغانستانه بهر نورو هیوادونو ته سفر وکړي. خو د دې څرګندونو په اړه د پراخو نړیوالو غبرګونونو وروسته د طالبانو د حکومت ویان وویل بهر ته د افغانانو د تلو په اړه د وروستۍ خبرې سمې نه دي تعبیر شوي. ښاغلي مجاهد په خپله ټویټر پاڼه ولیکل د ده د خبرو مطلب دا و چې هغه افغانان چې اسناد نه لري او بهر ته په غیر اصولي او قاچاقي توګه ځي او له ګواښ سره مخ کیږي دا ډول سفرونه منع دي.
و مو اوریدل چې په تیرو اوو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د پخواني حکومت یو چارواکی چې د مشرانو جرګې مشر و فضل هادی مسلم یار له کابله بهر ته سفر کړی دی. دا په څه معنا کېدلی سي؟ لږ وړاندې مې د چارو کتونکی میرویس افغان وپوښت.
بلې، هو دا یو ښه خبر دی او ستاسو راپور کې ما واورېدل چې دا نو تایید شوی نه. دا تایید مسله والا مسلم یار صاحب د بندیزونو په لړ کې و، مالا بندیزونو په لړ کې موجوده چارواکو سره بیا بیا خبرې کړې ولې یوازې دا بندیزونه نو دوی په کور دننه هم له سختو بندیزونو سره مخامخ، یعنی له چا سره یې په اسانی باندې نسوای لیدلی او د ملاقات غوښتنه به یې کوله که به یو کس ورتله له دوی سره به یې خبرې کولې. همدا حالت اوس موجوده وخت کې د ښاغلي کرزی او ښاغلي عبدالله عبدالله هم دی. دا هغه کسان دي چې طالبانو په لویه کې له دوی نه ویره درلوده که دوی بهر ته لاړ شي پر دوی باندې به یوه اجماع جوړه شي، پر دوی باندې به خلک راټول شي او شاید د طالبانو په خلاف د موازی حکومت د جوړېدو ته یوه لار هواره شي. نو دا هغه علت و چې طالبانو د دوی پر تک باندې بندیز لګولی و، خو اوس چې دا مسلم یار صاحب بهر تللی دی او هغه په سفر باندې دی دا د طالبانو له لوري یو ښه اقدام دی، یو ښه کار دی. مسلم یار صاحب سره چې تر سفر وړاندې ما خبرې کولې هغه کله هم د داسې یو کړنې نیت نه لاره چې هغه د طالبانو په خلاف قدم اوچت کړي. هغه به بیا بیا ویل چې پر سوله ییز حل یې ټینګار کوي، نو شایي همدغه د ده د سوله ییز حل نظر د دې سبب سوی وي چې طالب چارواکو ته قناعت ورکړی وي چې ده ته د تګ اجازه ورکړي. هغه بېلابېلو هیوادونو ویزې درلودلې خو د صحي چیک اپ دپاره د ځان دپاره
څومره اړینه ده چې نور لوړ پوړي پخواني چارواکي مثلا حامد کرزی دی، عبدالله عبدالله دی، نور چارواکي د کابل کې څومره اړینه ده چې دوی ته هم د سفر اجازه ورکول سي؟
اړینه خو ډیره ده، په کار ده د سفر اجازه ورکول سي، خو ما وویل چې د طالبانو سره یوه ویره موجوده ده په ځانګړي ډول. دا ویره د ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزی په تړاو باندې موجوده ده چې پر دوی باندې تر ډیره بریده خلک راټولېدلی سي او دوی په نړیواله کچه پراخې اړیکې لري، د اړیکو جال ډیر پراخ دی، نو په اسانی سره به دوی ته شایي اجازه ورنه کی بهر ته د تګ او حتی تر دې اندازې پورې چې لاغوی سره په کور د نن هم څو ګوري هلته طالب استخبارات موجود وي یا په یو بڼه یا په بل بڼه باندې هغوی ته په اسانی باندې له خلکو سره د ناستې اجازه نه ورکول کیږي، یعنی د مطرح کسانو سره د ناستې اجازه. نو دا دې کسانو کې یو کس چې هغه د طالب دې بندیزونه ته په اسانی باندې غاړه نه دی شي، یا د طالبانو له لوري وزاسي بندیزونه متوي، هغه کرزی سی بیا دی چې هغه مطبوعاتو ته امر اوزي او هغه د خبر، یعنی دا هغه کده کرزی سی په خبرې چې تاسو اوري تر دغه زیات بندیزونه پر کرزی صاحب او ډاکټر صاحب عبدالله باندې لګېدلې دي. نو اوس که طالبان له دې شي څخه لاس اخلي او یا دې شي ته لاره واروي، ښه اقدام به وي. خو دا ظاهره خبره ده چې له مسلم یار صاحب یا په خپله له کرزی صاحب یا عبدالله ډاکټر صاحب عبدالله او نورو نه به دوی تضمینونه اخیستي وي، او هغه تضمینونه څه کېدلای شي دا به وروسته ښکاره شي، خو تضمین خامخا موجود دی چې دوی به دغسې اجماعو کې ګډون نه کوي او یا به داسې یو څه کوي چې ونه کړي چې د دوی حکومت ته خطر ورپیش کړي، که ځینو شاید شرایط به ډیر سخت وي.
کور مو ودان، ډیره مننه. د سیاسي چارو کتونکي میرویس افغان و چې بهر ته یې د پخوانیو افغان چارواکو د سفر په اړه له آزادۍ رادیو سره خبرې کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو، د نړۍ په موضوعاتو کې لا هم د روسیې او اوکراین لانجه د سر موضوع ده. نن د روسیې او اوکراین مرکچان څلورم ځل خبرو ته سره کینی، خو لا معلوم نه ده چې دا خبرې به نتیجه ورکړي او کنه. بلورت امریکایي چارواکو د اوکراین پلازمینه کیف ته نږدې دی او امریکایي ژورنالیست پر وژلو سخت خپګان ښودلی. احمد تکلی تفصیل اوروي.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې په اوکراین کې د امریکایي خبریال برنت رنو د وژنې له کبله سخت بګنېدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس پر ټویټر ولیکل چې د کرملن ځواکونو پر ژورنالیستانو او فلم جوړونکو برید کړی او هغوی مړه او ټپیان کړي دي. پرایس زیاتوي چې دا د کرملن د بې پروا اقداماتو یوه بله نمونه ده. برنت رنو د مارچ په 14مه د اوکراین د پلازمینې کیف په لمنو کې له جګړې د ملکی وګړو د تیښتې په اړه د مستند فلم د جوړولو پر مهال ووژل شو. سیمه ایز پولیس وایي د دې ژورنالیست پر موټر د کیف د شمال لویدیځ په 10 کیلومترۍ کې د ایرپین ښارګوټي د تلاشۍ په یوه پوسته کې ډزې وشوې. 50 کلن رنو له یو بل امریکایي خبریال خوان ارندوندو سره یو ځای و چې هغه هم په ډزو کې ټپي شو او د کیف یو روغتون ته انتقال شو. د کیف سیمه ایز پولیس وایي چې د نوموړي پر موټر روسي سرتیرو ډزې وکړې. د ایرپین ښاروال له دې پیښې 2 ساعته وروسته وویل چې خبریالانو ته نور نو د هغوی د خپل امنیت په خاطر د ښار ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. د اوکراین له جګړې مخکې برنت رنو د افغانستان او عراق د جګړو، د لیبیا او مصر د نارامیو او د افریقا د افراطي ډلو په اړه هم راپورونه چمتو کړي وو.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درته د لوبې له میدانه او تاندې څانګې 19 پروګرامونه لرو، خو اوس پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
په کابل کې د موټرسایکل ځغلولو یو ورځنی سیالۍ ترسره شوې. د موټرسایکل ځغلولو فدراسیون رئیس سید نبی الله هاشمی آزادۍ رادیو ته ویل د موټرسایکل ځغلولو یو ورځنی سیالۍ نن د 15 موټرسایکل سپرو ورزشکارانو په ګډون په کابل کې ترسره شوې. ښاغلی هاشمی وایي چې دغه سیالۍ د کابل د موټرسایکل ځغلولو منتخبې لوبډلې لپاره د غوره څیرو انتخاب و. د دغه یو ورځنی سیالۍ په پای کې 8 تنه د کابل منتخب ټیم لپاره غوره شول. په غور ولایت کې د باسکټبال سیالۍ نن پای ته ورسېده. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په غور ولایت کې د باسکټبال د سیالۍ د هود یا کپ میاشتې په 15مه نیټه پیل او نن د چرخې فرقه لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. د باسکټبال د دغو سیالیو په پایلو به کې چرخې فرقه او قابان لوبډلو په خپلو کې سیالي وکړه چې په پایله کې چرخې فرقې لوبډلې وکړای شول 1600 په وړاندې او قابان لوبډلې ته ماتې ورکړي. په غور کې د یادو سیالیو هدف په دغه ولایت کې د باسکټبال لوبې دودېدل بلل شوي. او د لا لیگا فوټبال سیالیو په دوام تیر شپه بارسلونا لوبډلې اوساسونا ته ماتې ورکړه. د فوټبال دا سیالي چې تیر شپه د بارسلونا په کوربتوب ترسره شوه، فرانتوروس، اوبامیانګ، ریکی پوچ او پیرا امریک د لوبې په لومړۍ او دویمې نیمایي کې د بارسلونا لپاره څلور ګولونه ترسره کړل. په دې توګه د تیر شپې لوبه 4-0 په وړاندې د بارسلونا لوبډلې په ګټه پای ته ورسیده. ټاکل شوې د لالیگا سیالیو د 28مې اونۍ وروستۍ لوبه نن شپه د ریال مادرید او مایورکا ترمنځ ترسره شي. ریال مادرید لوبډله د 3 نمرو په لرلو سره د یاد لیک تر ټولو مخکښه لوبډله ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونې په دې برخه کې مو ځینې جالب راپورونه درته راټول کړي. اول دا چې په غزنی کې د جګړې د شلکلن تاوده سنگره را لټېدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای قلم اخیستی، ډېر هغه ځوانان چې په کلونو کلونو د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوختو اوس هر ورځ د امریکا سفارت په یوه څانګه لنکن کې سره راټولېږي او هلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي فکر یې بدل شوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ورلغاړه شوې دندې په ښه توګه پر مخ یوسي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د جګړې له شل کلن تاوده سنگره را لټېدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای قلم اخیستی، دوی وایي جګړه په خپل ځای خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله امینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلنه په غزنی کې د جګړې په سره سنگر کې جنګېدلی، خو اوس چې جګړه مکوفه سوې نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا ترڅنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو 5 میاشتو کې د کمپیوټر آفیس 5 پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي تر څو د دپ خبره خپلو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دا مو د کمپیوټر ډېر زده کړه وکړي. تر مخه موږ کمپیوټر نه ونزده، اوس هم انشاءالله کمپیوټر سي خلاص کړی دی، فارغېږو او 5 د آفیس پروګرام هم انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې موږ ته برابرې کړي د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی په رنګ پوسونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنګېدل اوس هره ورځ په لینکن سنټر کې سره راټولېږي، دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ورلغاړې سوې دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعاتو او کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناء الله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی. نوموړی وایي موږ په تیرو 5 میاشتو کې په سوونو زده کوونکي له دغه مرکز څخه فارغ کړل. ډیری برخه یې هغه ځوانان دي چې تر دې پخوا د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوخت وو، خو اوس د غزنی په 14 دولتي ریاستونو کې په دندو ګمارل سوي دي.
د وسنی ادارو کارمندان چې دغه اکثریت طالبان د مشترک په عموم کې راشو، یعنی هغه مخکې مستقیما په جنگ کې داخل وو، خو اوس چې دی کلا راغله وظیفه وختل په اداراتو کې، نو اوس د دې درس سره شوق او مینه بسیار یعنی ډیره شوې ده ورسره. اوس انګلیسي ته مخه کړې، کمپیوټر ته مخه کړې، ډېر ښه استعدادونه لري. یعنی په ډېر کم وخت کې دی اکثریت چې اوس راځي کمپیوټر زده کوي ډېر ښه شي، او د دې دغه ژوند کې تغیرات راځي، روزمره تغیر پکې راغلی دی.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په دغه مرکز کې د جنگیالیو طالبانو ترڅنګ د پوهنتونونو، مدرسو او ښوونځیو زده کوونکي هم په زده کړو بوخت دي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي دغه زده کوونکي په دغه مرکز کې د اداره او منیجمنت، کمپیوټر پوهنې او انګلیسي ژبې زده کړې کوي.
دا کورس کې درې زده کړې کیږي. تر اوسه پورې موږ په دا 5 میاشتې کې د کمپیوټر زده کړو 410 تنه فارغین لرو چې موږ سندونه هم ورکو. اوس هم دا کورس روان ده، سبقان یې په ښه کیفیت کې دي. تقریبا شاګردانو شمیر 800 نفرو ته رسیږي.
د غزنی ترڅنګ د هیواد د ډیری ولایتونو په لینکن ښوونیز مرکزونو کې له تیرې څه باندې 1 لسیزې څخه په 10,000 زده کوونکي د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو له ترسره کولو وروسته فارغ سوي دي. د غزنی ډیری اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس په زیاتره دولتي ادارو کې هغه طالبان پر دندو ګمارل سوي چې تر دې وړاندې په جګړو بوخت وو چې له کمپیوټر، انګلیسي او عصري زده کړو سره سخت ناولده دي چې دا د جدید نړۍ تر ټولو سخته اړتیا ده.
په خوست کې د یو ځوان د واده په مناسبت ماخامنۍ مشاعره جوړه شوه. په مشاعره کې یو شمیر شاعرانو د پښتو ژبې ځینې مشهورې او پخوانۍ سندرې له موسیقۍ پرته په ترنم وړاندې کړې چې حاضرینو خوښې کړې او په چکچکو یې بدرګه کړې. د مشاعرې تابع کوونکي په اوسنی وخت کې چې د موسیقۍ په پروګرامونو باندې د طالبانو لخوا بندیز لګول شوی، دا ډول مشاعرې یو مناسب بدیل ګڼي. تفصیل په دې راپور کې و.
په خوست کې د واده یو جشن د دې ولایت فرهنګیانو، شاعرانو او د ادب او هنر د مینوالو لخوا په مشاعره ولمنځل شو. مشاعرې ته د نورو ولایتونو او سیمو فرهنګیان هم ورغلي ول. ادریس ځواک چې د ننګرهار اوسیدونکی دی او په دې وختونو کې خپل ترنمونه په ټولنیزو رسنیو خپروي، ګډونوالو ته د پښتو ژبې یوه مخکینۍ سندره ترنم کړه. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته تر ډیره په ودونو او د خوښۍ په نورو محفلونو کې د موسیقۍ پروګرامونه بند شوي دي. د مشاعرې کوربه صبغت الله عاطف چې دا مشاعرې د خپل ورور د واده په مناسبت رابللې و، وویل
فکر کوم اوس به د موسیقۍ د پروګرامونو پر ځای د خلکو د هنري او ادبي تندې او ذوق د خړوبولو لپاره له دغسې مشاعرو او پروګرامونو څخه استفاده کیږي. موږ هم د خپلې ښادۍ او خوشحالۍ د نمانځلو لپاره دغسې یو مشاعره ترتیب کړی و چې د خوست د سیمې په فرهنګیانو شاعرانو سربیره موږ سره د هیواد یو شمیر مطرح څېرې او تکړه شاعران او ترنم کوونکي هم وو.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه واورول. نزهت الله نورزی خپل شعر وړاندې محمد هاشم هاشمی یو بل ځوانو چې ګډونوالو ته دا شعر واوراوه.
که چېرته ښه غواړې نو خپله باید ښه اوسې، دا خو دنیا ده، خلک ښه او بد په پور کوي. د خاکسارۍ د تخت له خونده ناخبره سړی لیونی شوی دی، د خړ لباس پیغور کوي.
ځوان شاعر ستوري سروري بیا د کوزې پښتونخوا د بنوڅیو په لهجه طنزیه شعر ووایه.
موته امیر په ماشومتوب کښې را کولې ژولې، بیا بیا ژیلې ته مې څې ورځو سوتلې ژولې. میږ مې دا وکړه چې د کلي مسافر راولې، چې مسافر به راغله مې پرې شړلې ژولې. د مینې زړه و چې په زړه مې بمباریولې کېدې، په سپینه خوله کښې دې چبلې تاس وهلې ژولې.
د واده د جشن په مناسبت په دې مشاعره کې د نورو ګډونوالو په خوا کې د مخکینی نظام د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزي په خپلو خبرو کې خوستي ځوانان په دې وستایل چې د دوی په هر محفل کې د وطن او خلکو سره د مینې احساس پروت وي.
ټول افغانستان مو د زړه سر ده، ولې دا مې پخوا ویلي دي او نن مې خپله په خپلو سترګو لیده. ډېر زیات د جرأت، د مېړانې، د ملي ارزښتونو، د مینې ډېر زیات خوب کور ده. د پښتنو د ویښتیا سمبول د خوست.
په دې وروستیو کې د خوست قومي مخورو د ښځو مهر 3.5 لک افغانۍ ټاکلی دی، خو معلومه نه ده چې دا قومي پرېکړه به پلی شي او که نه.
اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
زه محمدین خبرې کوم. دا غواړم چې د افغانستان یا د نړۍ موسسات دا نارې وایي چې موږ افغانانو سره دومره مرسته وکړې. قسم په خدای د ببرکانه کې 6000 کورنۍ دي، قسم په خدای که سړی مالدار وي چې ما سره مرسته کړې. آیا دا یو بام دوه هوا ولې کېږي؟ موږ سره مرسته نه ده سوې، هېڅ رقم نه دی، سرک نه دی، سربان نه دی، سکین سره نه، غریب سره نه، بل سره نه، بل سره.
سلام علیکم، دا پیغام د ازاري رادیو د پیښدم. زه جمعه خان میږم رحماني، د بادغیس ولایت د بلمرغاو د ولسوالۍ د منګان د قریه یم. زه 2000 کور یم، په مجموع کې 1500 نفر نفوس یم. زه دلته دېشي ته ضروریات لرم، یو کاریز لرم، اوبه مې ترخې دي چې خلک مثلا د ناجوړتیا سره مخامخ کوي. سړک نه لرم، مثلا کلینیک نه لرم، ډاکټر نه لرم. د اوس مې نن هم یو کوچنی مریض سو، نسو کلای هېڅ خواته ونه رسېدلې، وفات سو. زما د ازادي رادیو څخه دغه مننه ده چې مثلا د اسلامي امارت دامې غوښتنه ده موږ ته څه پاملرنه وکړي. موږ دغه پر مرز د ترکمنستان پر مرز باندې پراته یو، اوس ګل دي هېڅ څه خواته موږ لار نه لرو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما کوم لا محب هم ولایت بغنی دولت والی د سرباز سن ته تاسو سره اړی کوم چې وسیالان څنګه کلا ولایت والی کوم و ورور دغه د مرست په اړه ک دا زما پیغام نشه چې دا کوم مرستي ورور د خارج دولتو څخه راځي دا په شفاف ډول باندې نه وشل کیږي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00202111234
سموکاګله ازادي رادیو نه اورئ. 4:30 بجې شوې او سم خلې دې چې اونیزو پروګرامونه تراشو. پام وکړئ لانډو خبرونه ته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان کې به څه باندې 200,000 هغه ماشومان د شری یا سرخکان په ضد واکسین کړي چې عمرونه یې د 6 میاشتو او 5 کلونو ترمنځ دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویل چې شاوخوا 9200 روغتیایي کارکوونکي او رضاکاران د 24 ولایتونو په 9 ولسوالیو کې د واکسین د کمپاین مخته وړي. د شری یا سرخکان د واکسین کمپاین د مارچ په 12 پیل او د همدې میاشتې تر 18 نیټې دوام کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اړیکو کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي د افغانستان 3 میلیون وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یو ان ایچ سی آر څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې په یو شدید بحران سره مخامخ دی. د ادارې په خپل ټویټر پاڼه کې یو راپور هم خپور کړی او ویلي دی چې د سخت نیستۍ له امله یو شمېر کسان مجبور شوي چې د $1500 په مقابل کې خپل پښتورګي وپلوري چې خپل کورنۍ ته پرې خواړه برابر کړي. د اوکراین د ولسمشر یو لوړپوړی سلاکار میخایلو پودولیک وایي له روسیې سره د هغوی د یرغل د پای ته رسیدو په هدف سخت بحث ته چمتو دی. پودولیک پر خپل ټویټر پاڼه دا خبره داس مهال لیکلی چې نن د اوکراین او روسیې مرکچان څلورم پړاو خبرو ته سره کینی. نوموړي ویلي دغه خبرو کې به پر سولې اورباند د سرتیرو په بیړني شاتګ او امنیتي ضمانتونو بحثونه کیږي. د ویډیو کانفرنس لاره د خبرو څلورم پړاو داسې مهال تر سره کیږي چې روسي په اوکراین کې هوایی بریدونو ته زور ورکړی دی. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سبا روسیې ته ځي او هلته له چارواکو سره د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې کوي. نوموړی دا سفر وروسته تر دې کوي چې د فرانسې، بریتانیا او جرمني چارواکو وویل چې د ایران اټومي تړون ممکن یو مخ له منځه ولاړ شي. دوی د دې ګواښ لامل دا وباله چې پر اوکراین د یرغل له کبله په روسیې له بندیزونو سره سره مسکو له ایران سره د سوداګرۍ غوښتنه کړې ده. وسم رازو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم د لوبول میدان او ورپسې تاند څنګه ل یادما باسي.
د لوبو ل میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه. سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوب له میدانه په یو بل ونځ خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وو وسی په روان خبرونه کې اوري چې په کابل کې د وزلوبي لیگ دریم پړاو د کندهار د لوبډلې په بری پایته ورسید.
د دوو ټیمونو تر مابین سي کندهار او کندوز د غلوب په ډیره منظمه توګه تر سره سوی او د خوشحالي په فضا کې.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې توپوهونکې رحمان الله ګورباز د هند د غوره لیگ په سیالیو کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې اخیستې. دا به هم وري چې په ننګرهار کې د 22 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پای ته رسیدلې.
نن ورځ د پایلو به په سیالیو کې د ننګرهار ولایت د اتحاد لوبډلې او د مزار شریف څخه د کفایت لوبډلې
او کو وخت نو د برتانیا د چلسی د فوټبال ټیم چې د اروپا د فوټبال اتله لوبډله هم ده پر روسي باندې د لویدیز د بندیزونو په پایله کې په دې خاطر د نصرګند برخلیک سره مخامخ شوی چې د دې کلب خاون روسي رومان ابراموویچ دی. په دې اړه هم یو مطلب لرو لمک سره پاتې شي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مارچ میاشتې په څلورلسمه نیټه د ماداګاسکار له ملي لوبډلې سره دوستانه لوبه کوي. د فوټبال فدراسیون وایان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په لس ورځني تمریني کمپ کې د ګډون لپاره ترکیې ته ولاړ سي. د ښاغلي مشعوف په خبره په یاد تمریناتي کمپ کې چې د آسیا ملتونو جام ته د تیارۍ لپاره جوړیږي د مارچ په شلمه پیل او د همدې میاشتې تر دیرشمې به دوام وکړي. د همدې تمریناتي کمپ په لړ کې به د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د مارچ په څلورلسمه د ماداګاسکار د فوټبال لوبډلې سره هم یوه دوستانه لوبه وکړي. ټاکل شوی په دې لوبه کې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې نوي لوبغاړي رحمت اکبري، حسین کرنل، سلیمان زرمتی او امید موسوی هم ګډون وکړي او د قشان انوش دستګیر به هم په ترکیه کې د فوټبال د ملي لوبډلې سره یوځای شي. د افغانستان کرکټ بورډ ژمنه کوي چې تر راتلونکي نړیوال جام پورې به ډېر ځوان لوبغاړي په لوبډله کې شامل کړي. د کرکټ بورډ اجرایه رئیس نصیب خان په یو ویډیوي پیغام کې وویل په دې هڅه کې یو چې تر 2023 کال پورې یوه 25 کسیزه یا 30 کسیزه ډله جوړه کړو، په همدې ډله کار وکړو او مخته ولاړ شو. ټاکل شوی ده چې په 2023 کال کې د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام په هند کې ترسره شي او د اوکراین او سکاټلند ترمنځ د فوټبال سیالۍ وځنډیدې. د دیدار په نوم د ورزشي خبرونو د ویبپاڼې د راپور پر بنسټ په قطر کې د کیدونکو 2023 کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو نیمه وروستی پړاو چې تمه وه د مارچ په 24 نیټه وسی ځنډیدلې دي. د اوکراین د فوټبال ټولنې پر دې هیواد د روسیې د پوځي یرغل له امله د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا څخه غوښتنه کړې چې د سکاټلند پر وړاندې د اوکراین سیالي یوې بلې نیټې ته ولېږدوي. اوس مهال فیفا د سکاټلند او اوکراین ترمنځ د سیالۍ لپاره د یوې بلې نیټې په لټه کې ده. سو دا لوبه اوسي.
فیروزه عزیزی و چې د تیرې اونۍ د مهمو ورزشي پیښو په اړه معلومات درکول. په کابل کې د وزلوبي لیگ دریم پړاو سیالۍ د کندهار لوبډلې په بری پای ته ورسېدې. دا لوبې چې د روانې هوت میاشتې په 15مه د وزلوبي فدراسیون او د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون په ګډې همکاري پیل شوې وي پایلوبې د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ ترسره شوه. په دې لوبه کې کندهار او کندوز لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووتې چې د کندهار لوبډلې چاپندازان وتوانېدل 2-0 په وړاندې کندوز لوبډلې ته ماتې ورکړي. تیر کال د دې سیالیو په دوهم پړاو کې هم یادې لوبډلې په پایلوبه کې سره مخامخ وي خو 2-2 په وړاندې سیالۍ مساوي پای ته ورسېده او دواړه لوبډلې اتلې اعلان شوې. دا د وزلوبي د لیگ دریم پړاو چې په پلازمینه کابل کې د 200 لوبډلو ترمنځ ترسره شو. د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون رئیس احمد الله وسیق لپایلو بیا وروسته ویل
ډیر د خوشحالۍ احساس کوم چې موږ په دې څو ورځو کې د خپل هیوادوالو پر شونډو باندې د غوی پر مخونو باندې خندا راوستل او د خوشحاله سول او یو نو د خوشحالۍ احساس وکړ. دا زموږ د پاره خپل خوشحالي ده. ډیر زه ډیر خوشحاله یم. دوهم دا ده چې د تیرو کلونو د بسکشۍ د لیګونو ترمنځ توپیر داسو په دې ډیر خوشحاله یم چې ملي راډیو ټلویزیون او د بسکشۍ فدراسیون وتوانې چې بالاخره برنده ټیم اعلان کړي او دغه د دوو ټیمونو مابنسی کندهار او کندوز د غلو بډیر منظمه توګه تر سره سوی او د خوشحالي په فضا کې یو نوستونځ جنجال مجوونل ده. ولی په دوره د لیگ په جریان کې طبي خبره ده د چپندازانو یا د لوبغاړو تر مابنس کله ګلی او ستونزې راځي. الحمدلله هغه موږ د قانون د تطبیقولو په بنسټ باندې ټول ستونزې حل کړي چې بل اخره د لیگ تر پای پرې یو نوستونځ مجوونل ده.
احمد الله وسیق چې د وزلوبي لیگ د دریم پړاو د پایلوبي پاړې معلومات درکول. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې توپ وهونکي رحمان الله ګورباز د هند د غوره لیگ په سیالیو کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې اخیسته. تر ګورباز وړاندې راشد خان او نور احمد لکنوال هم همدې لوبډلې اخیستي.
سره له دې چې د افغانستان دا وکټ ساتونکي او توپ وهونکي لوبغاړي د فبروري په میاشت کې د هند د غوره لیگ په بولۍ کې هیڅ لوبډلې وانخیست، خو د کرکټ انفو پاڼې لیکلي چې ګورباز د انګلستان د لوبغاړي جیسن رائے پر ځای اخیستل شوی. په راپور کې همدارنګ ویل شوی چې رحمان الله ګورباز د 500,000 هندي کالدارو په بدل کې د سا کال د سیالیو لپاره اخیستل شوی چې تقریبا 6,500 امریکایي ډالر کېږي. ګورباز د افغانستان د ملي لوبډلې ترڅنګ د پاکستان، بنگلاديش او سریلانکا په غوره لیکونو کې هم لوبې کړي. هغه په تیزي توپ وهنه کې نوم لري او دا وړتیا لري چې د میدان هر خواته شاټ وهي. دا لومړی ځل دی چې د ګجرات لوبډله د هند کرکټ د غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو کې برخه اخلي. د لوبډلې راشد خان د بولۍ وړاندې اخیستی و خو نور احمد لکنوال په بولۍ کې واخیست. لکنوال د هند د غوره لیگ د دې پړاو په سیالیو کې تر ټولو کم کې لوبغاړی دی. د د سکال آی پی ایل په سیالیو کې د ګوربس پر اتک سره 15 افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد خان، نور احمد لکنوال او فضل حق فاروقی برخه لري. د ازل د هند د غوره لیگ په سیالیو کې 10 لوبډلې دي او شپږ سوه هندي او نړیوال لوبغاړي په بولې کې وو. دا د آی پی ایل سیالیو 15 پړاو دی چې ټاکل شوی د روانې مارچ میاشتې په وروستیو ورځو کې پیل او د می په میاشت کې پای ته ورسیږي. د افغانستان شاوخوا 12 لوبغاړو نومونه د دې سیالیو ته استول شوي وو. آی پی ایل د کرکټ په نړۍ کې تر ټولو لوی تجارتي لیگ بلل کیږي. سکال د شاوخوا 200 بهرنیو لوبغاړو او 370 هندي لوبغاړو نومونه د دې لیگ بولۍ ته استول شوي وو. په دې لیگ کې ټول 10 ټیمونه لوبیږي او هر کال یو ځل کیږي.
و امریدل چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې توپخونکي رحمان الله ګربز د هند د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې اخیسته بیرته راګرځو افغانستان ته. په ننګرهار کې د 22 لوبډلو ترمنځ د والیبال پیل شوې سیالۍ پای ته ورسېده. دا چې دا سیالۍ د چالو لوري پیل شوې وي او د کومې لوبډلې په بری پای ته ورسېده د دې ولایت د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبیبي می پوښتلې.
د ننګرهار ولایت اتحاد لوبډل مشر مسیح الله په مالی مرسته او د دوی په همکارۍ د اتو ولایتونو د والیبال لوبډلو په شمول د 16 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ په ننګرهار ولایت کې 13 شنبه پیل شوه چې خوشبختانه سلګونو میناوالو د دغې لوبې لیدو ته جلال آباد سراج الاماره بند ته راتله. نن ورځ د پایلوبې په سیالیو کې د ننګرهار ولایت د اتحاد لوبډلې او د مزار شریف څخه د کفایت لوبډلې پایلوبې ته لاره پیدا کړه چې خوشبختانه وایم چې زموږ میلمه لوبډله چې د مزار شریف څخه ننګرهار ته تشریف راوړی او د کفایت لوبډله وکولی شول چې 3-0 پر وړاندې اتحاد لوبډلې ته ماته ورکړلې او د دغه تورنمنت اتلولي په خپل نوم کې. د یادونې وړ بولم چې موږ په همدې میاشت کې د شمال زون په سیالیو کې چې د افغانستان په کچه نیول شوی او په مزار شریف کې د ننګرهار د خراسان پوهنتون لوبډلې وکولی شول چې کامیار هغه پیاوړي لوبډلې ته ماته ورکړي او د شمال زون څخه د اتلولۍ جام ننګرهار ته راوړي. او ترڅنګ اوس موږ په ننګرهار ولایت کې په شیرزاد ولسوالیو کې، په درینور ولسوالیو کې، په رودات ولسوالیو کې هم د تورنمنټونو هغه ډرام امضا کړی دي چې سر له سبا په دغه ولسوالیو کې هم زموږ تورنمنټونه پیل کیږي. د ننګرهار ولایت د والیبال په برخه کې مسؤلینو ته ملارخونی کړی دي چې په هر برخه کې تاسو کولای شئ د والیبال تورنمنټونه ونیسئ ترڅو موږ ولس او خلکو ته د امن او د سولې پیغامونه ورکړو. ځکه ورزشکاران د سولې سفیران دي او موږ په همدې برخه کې کولای شو چې ولست او خلکو ته د تفریح زمینه مساعد کو او خلک ته د خوشحالۍ او احساس ورکو.
د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبیبي وو. او د روانې خبرونې وروسته مطلب دا چې د برتانیا د چلسی د فوټبال لوبډله چې د اروپا د فوټبال اتله لوبډله هم د پر روسي باندې د لویدیز د بندیزونو په پایله کې په دې خاطر د ناڅرګند برخلیک سره مخ شوی چې د دې کلب خاون روسي رومان ابراموویچ دی. روسي میلیارډر ابراموویچ په کال 2003 کې د چلسی کلب اخیسته په اوکراین باندې د روسي د یرغل په پایله کې پر روسي باندې د برتانیا د حکومت د بندیزونو په لیست کې راغلی. رومان ابراموویچ چې د برتانیا د حکومت له لوري د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نږدې حلقې غړی ګڼل کیږي همدا اوس یې د چلسی لوبډلې د خرڅلاو هڅې پیل کړي. د برتانیا د حکومت د بندیزونو له امله د دې کلب پانګه هم کنګل شوې. د ابراموویچ د شتمنیو کنګل کېدل په دې معنی چې دا کلب د اوس لپاره نشي خرڅېدای. ابراموویچ غواړي دا کلب په 4 میلیارد ډالر وپلوري. ابراموویچ په 2003 کال کې د چلسی ټیم رانیولې. د هغه دوره د چلسی د ټیم د بریاو ډک تاریخ دی چې 15 ځلې د برتانیا اتلولي، 2 ځلې د اروپا د اتلو ټیمونو جام او 19 ځلې نور عمده جامونه ګټلي دي. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چېرته چې یاست روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلم، نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم. یو خوانه ټایم کم والی بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډېر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړېږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډېره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه دې بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د ورته د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېر زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کوي چې دغه زما لاره ده او دغه شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا یې صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا یې ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وزلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یوه اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړي د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاو او لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړې وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهر صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپلو وړتیاوو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل د هر کال سی لسلو څخه کسان سی لاپان پانتونونه پارغیږي. نو د دې 40% دیر سلنه اله کار ته جذب سی، 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پانتون وایي، شخصي پانتون وایي یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. تاسو نوي مهارتونه کې څه څه باید پام وکړي دا وګورئ چې کوم ځای کې د لستونزو سره مخ ده. یعنی که څوک پرس په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي په مغه ځان پوه کې. هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نوښتونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نوي مهارتونه ژوند زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانۍ دنده نشي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لاتفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي تر لوړ زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 13 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحله ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان دی بیا ریفورم کولو بیا زده کولو دی بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه اووه فیصده خلکو پوهنتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتون لوستی خو عام نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه اووه فیصده ده. ولې؟ ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ژوند یې جوړ کړی ده، هغه یې له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ژوند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي او هغه په هره برخه کې د کار افرینۍ یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنې هر پوهنتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کړو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلد یې باندې، متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو، دا وا د دې ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
جنگ یا پتور پیک دی کندکم پا